یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. تاسې ازادي رادیو اوري په روانه خبری خبرونه کې به اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د روژې لومړۍ اونیو کې د طالبانو لخوا په شویو بریدونو کې شپږ شپې ته ملکي وګړو ته مرګ شو بل اوختي. نور مهم خبری موضوعات هم درته خبرو. خو لومړی لنډ خبرونه احمد تکل راوړي.
د بغلان ولایت په تالاو برفک ولسوالۍ کې سیلاب د سکرو په یو کان کې څلور کسان وژلې دي. په پکتیا او لوګر ولایتونو کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په نښتو کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. او د شمالي کوریا او جنوبي کوریا پوځي ځواکونو نن د ګډ سرحد په اوږدو کې پر یو بل ډزې کړې دي. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د بغلان ولایت په تلو برفک ولسوالۍ کې سیلابونو د سکرو په یو کان کې څلور کسان وژلې دي. د تلو برفک ولسوال عبدالله احمد برفکی ازادۍ راډیو ته وویل چې د سیلاب قربانیان د سکرو د کان کارګران دي چې تیره شپه په یوه سمڅه کې بند پاتې وو او مړه شوي دي. ښاغلی برفکی وایي د دې کسانو مړي تر اوسه په سمڅه کې پاتې دي، خو د ایستلو لپاره یې هڅې روانې دي. د برفکی په وینا په پیښه کې شاوخوا لس کورونه او کرنیزو ځمکو ته هم زیان اوښتی دی. له دې دوه ورځې مخکې د بغلان ولایت په دهنی غوري ولسوالۍ کې هم سیلابونو شاوخوا 50 د استوګنی کورونه نړولي وو. په پکتیا ولایت کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تندر قلی اردو وایي جګړه تیره شپه د ډنډ پټان ولسوالۍ په انځر کې کنډو سیمه کې هغه مهال وشوه چې طالب وسلوالو د ملي پاڅون کوونکو پر پوستر ډله ایز برید وکړ. د 203 تندر قلی اردو د رسنیو مسؤول ایمل مومند نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې جګړې د تلفاتو په اړه وویل.
د ملي پاڅون کوونکو لخوا دغه ډله ایز برید په شاتم بول شوی چې پایله کې 2 تنه وسلوال ترهګر وژل شوي او 1 تنه نورې ټپیان دي. په دغه ډلیز برج کې د ملي پاسون کوونکو 2 تنه شهیدان او 3 تنه زخمیان شوي هم دي.
تندر قلوردو همدراز د لوګر ولایت په مامدغه ولسوالۍ کې هم د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ نښته کې د 50 طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې قلوردو ویان ښاغلی مومند وایي وسلوالو طالبانو نن د مامدغه ولسوالۍ په دینو سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو وسلوال برید وکړ چې په شاو تمبول شو. ویان زیاتوي چې په دې نښته کې د وسلوالو طالبانو د دریو سرګروپانو په ګډون ټول 15 وسلوال وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. راپورونه وایي چې د شمالي کوریا او جنوبي کوریا پوځي ځواکونو نن د مې په دریمه د سرحد په اوږدو کې پر یو بل ډزې کړې دي. جنوبي کوریا تایید کړی چې پوځیانو یې په سرحد کې د شمالي کوریا له سرتیرو سره د ډزو تبادله کړې ده. د جنوبی کوریا د پاوڅ ستر درستیز نن وویل په سیمه ایز وخت د سهار په 8:40 د شمالي کوریا له لوري د جنوبی کوریا پر سرحدي پوستو پر لپسې ډزې وشوې. د ستر درستیز په بیان کې ویل شوی چې مقابل لوري ته له خبرداري وروسته جنوبی کوریا هم ځوابي ډزې وکړې. بیان زیاتوي چې په دې ډزو کې د جنوبی کوریا لوري ته زیان نه دی اوښتی. له دې پیښې یو ورځ مخکې د شمالي کوریا دولتي رسنیو خبر ورکړ چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون په عام محضر کې څرګند شوی دی. کیم تقریبا 40 ورځې نه ولیدل شوی او ځکه نو د هغه د روغتیایي وضعیت په اړه بېلابېلې اوازې خپرې شوې وې. په روسیا کې په یو ورځ په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو نږدې 10,000 نوې پیښې ثبت شوې دي. په داسې حال کې چې د روسیې روغتیایي چارواکو د دې ناروغۍ لپاره د ټیسټونو شمیر زیات کړی دی، پرونۍ شمیره ساری نه لري. له بلې خوا د مسکو ښاروال ویلي دي چې دی ښایي د ښار کلابندي اوږده کړي او د پلازمینې اداري چارواکو یې ویلي دي چې له دې وروسته به په عامه ترانسپورتي وسایلو کې د ماسک کارول حتمي کړي. د تازه شمیرنو لمخې په روسیا کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو ټول شمیر له 1,24,000 اوښتی دی او یوازې پرون 9,603 تازه پیښې ثبت شوي چې د روسیې صدر اعظم میخایل میشوستین هم په دې ډله کې شامل دی. په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر په ټوله نړۍ کې 3.5 میلیون ته نږدې شوی او په دې ناروغۍ تر اوسه له 245,000 زیات کسان مړه شوي دي. نن د می دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې منزل کیږي چې په ډیرو هیوادونو کې د ژورنالیستانو ځورول او ویرول دوام لري او چارواکي هڅه کوي چې د کرونا وایرس د وبا په اړه د راپور ورکولو پر مهال حقایق پټ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په دې مناسبت په خپل بیان کې وویل دا ځانګړی اهمیت لري چې هم مسلکي خلک او هم ژورنالیستان د هغه څه پر اساس چې دوی ویني او اوري راپور ورکړي او خپل نظریات څرګند کړي. پومپیو وویل چې په ځینو ځایونو کې ژورنالیستان نیول شوي ځکه چې دوی په خپلو راپورونو کې په جرأت سره د کووید 19 ناروغۍ پر ضد مبارزه کې د حکومتونو د اقداماتو په اړه پوښتنې او انتقادونه کړي دي. د بې سرحده خبریالانو ټولنې په خپل نوي راپور کې ځینې هیوادونه او له هغې ډلې ایران او قزاقستان یاد کړي دي چې د کرونا وایرس په اړه د راپور ورکولو پر مهال یې خبریالان ګواښلي دي. دا خبرونه
د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه زموږ پر ویب پاڼه هم اوریدل شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکه اورګ. په روانه خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د روژې میاشتې له پیل راهیسې وسلوالو طالبانو 10 ملکي وګړي وژلي او 9 نور یې ټپیان کړي دي.
د دوی دغه عمل په دې معنا دی چې لا هم د سولې لپاره هغه قوي عزم چې باید موجود وي ټینګ اراده چې دوی ولري هغه نشته.
د ملي امنیت شورا دفتر وایان جاوید فیصلو خداسې مهال چې له طالبانو په ځلونو د تاوتریخوالي د کموالي غوښتنه شوي، آیا دا ډول عمل به د دوی پر هوکړې اغیز ولري؟
د دوی د توافق په حق له دواړه پړږي، خو انشاءالله د دې امکان نشته چې دا توافق ته چې صدمه ورسیږي.
نظام شنونکی عبدالباری عریض و دا به هم واوري چې د افغانستان د زندانونو د چارو تنظیم اداره وایي د بندیانو د راخوشي کولو اړوند ولسمشر د دوو فرمانونو پر بنسټ تر اوزه 1,300 زیات زندانیان راخوش شوي دي. اقتصادي خبرونه هم درته خبروم. تر خوابي د کابل چاپ یو شمیر ورځپاڼو مهم ټکي هم درته درواوره وو. دا به هم واوري چې د شمالي او جنوبي کوریا د پوځیانو تر منځ ډزې تبادله شوې دي. تاسی ازادي رادیو او رید افغانستان د ملي امنیت شورا وای د روژې لومړی غونېو کې د طالبانو لخوا په شوی او مریدونو کې شپک شپته ملکی وګړو ته مرګ شو بلا وختي. د ملي امنیت شورا وایان د جاوید فیصل ازادي رادیو ته ویلي وسوالو طالبانو ولسی وګړي ورشلې او 9 نور یې ټپیان کړی دي. په ورته وخت کې د برېټانیې یو ورسپاړې هم د طالبانو لخوا د بریدونو ډېرې دوه اشاره کړې. خو د وسوالو طالبانو وایان زبیح الله مجاهد بیا وای د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې وروسته د دوی بریدونه 40% کم شو. دوی نظر دا موضوع تعقیب کړی ده.
مننه زهیر مل صاحب، سلام تاسو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته. افغانستان ملي امنیت شورا راپورونه ښیي چې طالبانو د روژې میاشتې لومړۍ اونۍ کې شاوخوا 60 ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبانو د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل د یکشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیره اونۍ د افغانستان 10 ولایتونو کې 10 ملکی وګړي وژلي او 9 نور یې ټپیان کړي دي. د ښاغلي فیصل په وینا د طالبانو وروستي بریدونه ښیي چې دوی سول ته ژمن نه دي. نوموړي په طالبانو یو ځل بیا غږ کړی چې تاوتریخوالی کم او اوربند باندې هوکړه وکړي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل وویل
وسلوالو طالبانو د روژې مبارکې میاشتې په لومړۍ 9 کې 10 ولایتونو کې 10 تنه ولسي وګړي شهیدان کړي او 9 نور یې زخمیان کړي دي. د دوی دغه عمل په دې معنا دی چې لا هم د سولې لپاره هغه قوي عزم چې باید موجود وي ټینګ اراده چې دوی ولري هغه نشته. د سولې په پروسه کې د پرمختګ لپاره اړینه ده چې وسلوال طالبان خپل وژنه ودروي او سمدستي پرې سرتاسري او دوامداره اوربند باندې موافقه وکړي.
په ورته وخت کې د برېټانیا انډیپندنت ورځپاڼې هم تیر ورځ یعنی د مې په دویمه لیکلي چې طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړې وروسته طالبانو هر میاشت په اوسط ډول 55 بریدونه کړي دي. خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې او د بریدونو د ډېرېدو راپورونه رد کړي. ښاغلي مجاهد ویل د تیر په پرتله 30% بریدونه کم کړي دي. د امریکایي ځواکونو ویان سونی لیګټ هم تیر ورځ په طالبانو غږ کړی چې تشدد کم کړي. ښاغلي لیګټ په خپل ټویټر پاڼه طالبانو ته د ګواښ په ډول لیکلي، حمله د حملو سبب کیږي او زغم د زغم، که چیرې تشدد کم نشي نو ځواب به یې ورکړل شي. د امریکایي ځواکونو ویان په خپل ټویټ کې د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ټک کړی. ښاغلي مجاهد د لیګټ د ځواب کې لیکلي چې د جوړجاړي لاره د دوه توافق په پلي کېدو کې ده. افغان حکومت له دې وړاندې هم څو ځله له طالبانو د تاوتریخوالي د کمولو او اوربند غوښتنه کړې، خو طالبان بیا وایي چې امریکا دې د دوی سره د شوې هوکړې موارد پلي کړي تر څو بین الافغاني خبرې ته لار هواره او اوربند ترسره شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې په اساس افغان حکومت باید د طالبانو 15,000 بندیان خوشي کړي. بلې زیرمل سره
مننه. اوریدل مو چې د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي د روژې لومړۍ اونیو کې د طالبانو لخوا په شوې بریدونو کې شپږ شپېته ملکي وګړو ته ژوبلا وختي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو لوریو ترمنځ، البته د امریکا او طالبانو ترمنځ، په دې وروستیو کې هغه څه چې ټویټونو ښودله ښکاري چې د دوهې د هوکړې په سر هم یو شمېر مسایل رامطرح شوي دي. خو یو شمېر نظامي شنونکي وایي د دوهې هوکړه په سم ډول نه ده عملي شوي. شنونکي عبدالباري عارض وایي د هوکړې څخه دواړه لوریو سرغړونه کړي خو د لغوه کېدو احتمال نشته دی. ډیوی نادر د طالبانو لخوا د جګړې شدت ته په کتو او بیا پر دې هوکړې د اغېز په اړه له ښاغلي عارض سره مرکه کړې او په پیل کې هم هوکړې ته د جګړې د شدت له کبله د وختون کې زیان په اړه ترې پوښتلي دي.
لومړی تر هر څه د مخه باید درته ووایم چې زه په دې عقیده نه یم چې د هوکړې ته خطر پېښ شي. ستونزې به وي، او په دې هکله چې طالبانو خپلې حملې ډېرې کړې دي، په دې هکله باندې دواړه طرف د دوهې د توافق نه سرغړاوی کړی. طالبانو حملې زیاتې کړې دي او امریکایانو هغه توافق چې سره کړو چې 15,000 طالب بندیان به په یو هفته کې لس ورځې کې خوشي کېږي هغه یې نه دي ترسره کړي. په لحاظه د دوهې د توافق په هکله دواړه پړږي، خو انشاءالله د دې امکان نشته چې دا توافق ته چې صدمه ورسیږي، بلکې دواړه به بیا هم هغه ته متحد پاتې.
تاسو په اند طالبانو ولې په دې وروستیو کې یا د هوکړې نه وروسته د خپلې حملې ډېرې کړې دي او په دې کې ډېرې خلکو ته مرګ ژوبله اړولې؟
یو نقطه د پام وړ ده، باید توجه ورته وشي. په دوحه کې کوم توافق چې سوی دی په هغه کې د اوربند مسله نشته چې طالبان کاملا حمله متوقف کی. د اوربند مسئله هلته نشته. حکومت هم خپل عملیاتو ته ادامه ورکوي او طالب هم. منتها د تشدد د کموالي مسئله پکې مطرح ده. د تشدد د کموالي په هکله باندې طالبان خپل ځان ته مفاهیم لري او امریکایان ځان ته متاسفانه. طالبان داسې فکر کوي چې موږ تشدد کم کړی دی. یو علت دا دی چې په لویو ښارو کې مو انتحاري حملې متوقف کړي دي، پر لویو قرارګاهو باندې مو حملې متوقف کړي دي، پر لویو شهرو باندې مو حملې متوقف کړي دي. هغوی په دې عقیده دي، خو امریکایان بیا په دې عقیده نه دي. د حکومت سره د امنیت شورا چې خبرې کوي هم دوی توقع د دې لري چې په مجموع کې یا د اوربند په شکل حملات بند شي یا ډیر نهایت راکم شي.
ارې صاحب، ورسته پوښتنه به دا وکړم چې بل اخره د سولې ته د رسیدو لپاره او دا چې افغان لوري او طالبان سره کینی، دوی باید د زمينه سازي لپاره او د دې لپاره چې د چمتووالی ونیسي او بل اخره سره کینی څه په کار دي دواړو لورو ته تر څو امریکا هم مداخله ونه کړي او دوی دواړه کینی او یوې سولې ته سره ورسیږي؟
ډیر ساده، د دوه توافقات چې په درست بانه باندې تطبیق شي. مطلب می دا دی چې طالب بندیان عاجل خوشی شي، هم تشدد ډیر کمیږي او هم کېدای شي چې د سکي زمينه بین الافغاني خبرو اترو لپاره مساعد شي.
د نظامی چارو کارپو عبدالباری عریض چې د طالبانو لخوا د جګړې د شدت او ترخوای د امریکا د یو ویان د امریکایي ځواکونو د یو ویان او ترخوای د طالبانو د ویان د ټویټونو او همدارنګ د هوکړې د سرغړاوي او د دې هوکړې لپاره د راتلونکي وختونو کې هغه سپاره باندې زموږ د خبریالي ډوینه در پوښتنې ځواب ولی. او اوس هم اقتصادي خبرونه له رحمت افغان اورو.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې حکومت له کرونا وایروس سره د ګټورې شفافې مبارزې او د خلکو د امه هوساینې په منظور ناتیا اشاریه 9 میلیارد افغانۍ ترتیب کړي. دغه وزارت وین شمروز مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه بسته کې د لګښت پلان او د عوایدو سرچینې شامل دي. نوموړی زیاتوي چې د یادې بستې له جملې 3.1 میلیارد افغانۍ له عادي او پراختیایي بودیجې تعدیل شوي چې 9.1 میلیارد به له کرونا وایروس سره د مبارزې او 3.4 میلیارد افغانۍ عملیاتي او انکشافي برخو ته ځانګړې شوي چې د تصویب لپاره پارلمان ته لیږل کیږي. د نوموړي په وینا متباقي واجه چې په دې بسته کې شاملېږي د ملي بودیجې له طریقه په غیر عادي بڼه د هیواد له بنسټونو سره په همکاري او همغږي تمویل او مصرفېږي. د شمروز مسجدی په خبره د ملي عوایدو بودیجې په طرحه کې چې مالي کال پیل څخه 428 میلیارد افغانۍ و په نوي تعدیل کې به 409.4 میلیارد افغانۍ ته لوړ شي. تاکل سوی چې زرګونه ممسخونی او صفر انرژي د پیاز او کچلو زیرمه او د میوه صفر انرژي خونې په بلابل ولایتونو کې جوړې سي. د کرنې وزارت وین اکبر استمی وای چې دا ټول به پراتلونکو شپږو میاشتو کې جوړ سي. نو موري زیاتوي چې د کرنیزو محصولاتو د بیړني مدیریت د پلان په چوکاټ کې د صادراتو د نشټوالي په صورت کې به د میوه د وچولو د سګاوې توزیع او ځینې تازه میوه او سبزي به په لویو فابریکو کې هم پروسس کیږي. اکبر استمی وای چې د دې پروژې په پلي کېدو سره به 500 سبزي او میوه لکه انګور، انار، مڼې، زردالو، پیاز او کچالو چې پخوا به صادرېدل په هیواد کې دننه ساتل کیږي او هم به یې له خوسا کېدو څخه مخنیوی وسي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وای حکومت د اړتیا وړ بودیجه د وزارت په واک کې ورکړې او د دې پروژو ساختماني چارې به سبا په رسمي توګه د انکشافي شوراګانو له لوري پیل شي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د شمالي او جنوبي کوریا پوځیانو په پوله کې پر یو بل د ذکر دي. اسویل کوریا وایي لومړی د شمالي کوریا لوري د ذکر شوی دي. دا پیښه یو ورځ وروسته لدی شوې چې د شمالي کوریا مشر له څو اونۍ بي درکې وروسته سرګند شو او د ځان د روغتیا په اړه ګنګوسي یې پای ته ورسولې. اسمت څاروان پر اړه راپور لري.
جنوبی کوریا وای پوزیانو په پوله کې د شمالي کوریا له پوزیانو سره د زی مبادله کړې دي. د جنوبی کوریا د پوز د لوی درستیزانو کمیټې په یو اعلامیه کې وویل شمالي کوریا نن سهار 8 بجې او 1:30 دقیقې د جنوبی کوریا د پوله ساتو پر پوستې د ماشین ګنو د زی وکړې. په اعلامیه کې وړاندې ویل شوی چې جنوبی کوریا د رادیو لالارې د خبرداري ل ورکول وروسته ځوابي د زی وکړې. جنوبی کوریا وای هغه پوسټ چې د شمالي کوریا پوز پرې غنی د ذکري د پولي دی خواته ده. د دوه هیوادونو د کډکچنې پوری په اوجدو کې ډیر شمیر پوزیان ځای پر ځای دي. د جنوبی کوریا پر اساس د شمالي کوریا د پوز د دزو په نتیجه کې څوک ژوبل شوی نه دي. د دوړو خو ترمنس پر یو بل دزي ورسته لدی کیږي چې شمالي کوریا اعلان وکړ چې د هیواد مشر کیم جونګ یون له دیوونه یو ورسته د لوبري ځل لپاره په عام محضر کې څرګند شو. د کیم جونګ یون ښکاریدا د هغه د روغتیا په اړه ګنګوسي پایته ورسولې. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ پرون شنبه ویلی و چې د کیم پر را څرګندېدا خوشاله دی. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون چې په تیرو شلو ورځو کې د روغتیایي وضعیت په اړه بیلابیلې ګنګوسې خبرې دي په تازه عکسونو کې مسک ښکاري. په عکسونو کې چې د روټرز خبري آژانس له مخې د دولتي ورځپاڼې رودونګ سیونون په ویب پاڼه خبره کړې کیم جونګ اون د کیمیاوي سرې د فابریکې د پرانستنې په مراسمو کې له خپلو همکارانو سره خبرې کوي او د فابریکې بیلابیلې برخې ګوري. خو رویټرز آژانس وایي د دغو عکسونو کاروالی نشي تاییدولی. د کوریا مرکزی خبری آژانس ویلي له کیم سره د نورو جګپورو چارواکو ترڅنګ د هغه خور کیم یو جونګ هم ملګری و. تر دې مخکې ځینو څارونکو ویلي وو که کیم جونګ اون ناڅاپه ونه کړی شي خپلې واکمنۍ ته دوام ورکړي، نو خور به د میراثي سلسلې د دوام لپاره د شمالي کوریا مشره شي. د تصاویرو له مخې کیم جونګ اون د مراسمو پر مهال د فابریکې پټۍ پرې کوي، نور برخوال د خوشحالۍ چکچکی کوي او د کیم لپاره د هورا نارې وهي. د کوریا مرکزی خبری آژانس کیم هغه شخصیت بللی چې په باور یې د متخاصمو قوتونو په وړاندې د بسیا اقتصاد د جوړولو لپاره په مبارزه کې د خپل ملت مشري کوي. د شمالی کوریا د دغه خبری آژانس په راپور کې په تیرو شاوخوا درې اونیو کې د کیم جونګ اون د بدرکۍ د علت په اړه وضاحت نه دی ورکړی شوی.
د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم اداره وایي د بندیانو د رخصی کولو اړوند ولسمشر د دوو فرمانونو پر بنسټ تر اوسه له 1400 زیات زندانیان خوشی شوي دي. د دې ادارې مسؤلان وایي د زندانیانو لپاره د تجرید، قرنطین او درملنې لپاره لازم تدابیر هم نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل په څرخی پله زندان کې په کورونا وایروس د 15 زندانیانو د اخته کېدو راپور هم ورکړل شوی دی. ملالی بشیر په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم اداره وایي د کورونا وایروس پر وړاندې په کابل کې د زندانیانو د تجرید او قرنطین په هدف د 250 بسترونو ظرفیت لرونکي ځای ځانګړی کړی دی. د دې ادارې ویاند فرهاد بیانی د جمعې په ماښام له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان له عامه روغتیا وزارت سره توافق کړی چې دا مرکز به د زندانیانو د تجرید، قرنطین او درملنې لپاره دغه وزارت ته وسپارل سي. د همداراز ویل چې د دې ترڅنګ یو 500 بسترې روغتون د تجهیزاتو په حال کې دی چې ډیر ژر به یې چارې بشپړ سي او د کورونا وایروس مشکوک کسان به ورته انتقال سي. دا وروسته له هغه چې د چهارشنبه په ورځ ښاغلي بیانی ازادي رادیو ته ویلي و چې د کابل په پولي چرخي زندان کې د کورونا وایروس 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي، ښاغلي بیانی یادونه وکړه چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د ولسمشر د فرمان له مخې تر اوسه تر 1500 زیات زندانیان راخوشي شوي دي. د زیاته کړه
وخت کې زندانیان رها میشن قبل
تر خوشی کېدو مخکې د زندانیانو د کورونا وایرس معاینات کیږي او د مثبتې نتیجې په صورت کې هغوی د کورونا چارو وزارت لخوا جوړ شوو روغتیایي مرکزونو ته لیږل کیږي. دوی تر جوړېدو وروسته کولی شي خپلو کورونو ته لاړ شي. د دې ترڅنګ له زندانیانو ژمنه اخلو چې کله کور ته ځي لومړی 14 ورځې به په قرنطین کې تیروي،
به مدت 14 روز خود قرنطین وکړي.
د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې رئیس احمد راشد توتاخیل د غویب اتمه د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې ویل چې د دې ورځې په مناسبت او د کورونا وایروس د مخنیوي په خاطر د ولسمشر د فرمان لمخې به د هیواد له ټولو زندانونو 2309 زندانیان راخوشي سي. تر دې مخکې هم ولسمشر د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د شاوخوا 9000 زندانیانو د راخوشي کولو امر کړی و. د زندانونو د تنظیم ادارې د ویان په وینا د ولسمشر د لومړي فرمان لمخې تر اوسه 6,360 زندانیان راخوشي شوي دي او دا لړۍ به دوام ومومي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي ادارې یا سیګار د راپور لمخې د افغانستان په زندانونو کې شاوخوا 40,000 کسان بندیان دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې په ټول افغانستان کې په کورونا وایروس اخته کسانو شمیر 2315 دی او په دې وایروس اخته 18 کسان مړ شوي او 310 روغ شوي دي.
که لیوی خوا د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم اداره د نږدې 1400 هغو زندانیانو چې جمهور رئیس د خوشی کېدو فرمانونه صادر کړي دي د خوشی کېدو خبر ورکوي، اغه اړ بیا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم له افغان حکومت او طالبان غوښتي چې د بندیانو د تبادلې بهیر دي ګړندی کړي څو بین الافغاني خبر او دایمي اوربند په چټکۍ سره لار هواره شي. په داسې حال کې ده چې پرون د افغان حکومت یوې سرچینې د می په 2 منټه د 100 طالب زندانیانو د راخوشي کې دوه خبر هم ورکړو. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایي هم ازادي رادیو ته په ټوله کې د 1400 افغان حکومتي کارکونکو د خوشی کولو خبره کړې ده. بیا هم ملالای بشیر پر دې موضوع راپور لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې د بندیانو مبادله د چټکه کړي چې بین الافغاني خبرې پیل او دایمي اوربند وسي. زلمی خلیلزاد په ټویټر پاڼه ولیکل، په دې کار کې د ځنډ نتیجه به د افغانانو ترمنځ د جګړې له کبله لا زیات تلفات وي چې د دوی دا جګړه باید د کورونا ویروس پر ضد وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت یوې سرچینې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د شنبې په ورځ د مې په دوهم نیټه شایي افغان حکومت سل نور طالب زندانیان راخوشي کړي. د دې سرچینې په وینا د ولسمشر د فرمان په عملي کولو سره به دوی 1500 بندیان خوشي کړي، البته د طالبانو د لیست په اړه ملاحظات لري. هغه زیاته کړه چې له افغان حکومت سره تر 15000 زیات طالبان بندیان دي، خو د طالبانو په لیست کې ځکه 15000 کسان غوښتل سوي چې دا یې تر ټولو سخت دریځه او مهم کسان دي. د افغان ولسمشر دویان مرستیال دوا خان مینپال د بندیانو د مبادلې په اړه د ازادي راډیو ته داسې وویل،
حکومت د ولسمشر د فرمان پر اساس باندې د طالبانو د خوشي کولو لړۍ پیل کړې ده. تر اوسه پورې تر 1500 زیات بندیان خوشي کړي دي، او لکه څنګه چې په فرمان کې راغلي دي په لومړي پړاو کې به 1500 تنه خوشي کېدي شي، دا 1500 تنه به بشپړي دي. حکومت دا ګام د کورونا سره د مبارزې په خاطر او سولې ته د رسیدلو په خاطر باندې اخلي.
په همدې حال کې د قطر په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تر اوسه د افغان حکومت یو سل څوارلس بندیان خوشي کړي دي. د زیاته کړه
په دې خوشي شوو بندیانو کې څلور تنه هغه بندیان هم شامل دي چې مخکې د بشري خواخوږۍ له مخې د علاج لپاره په ضمانت باندې خوشي شوي وو، او اوس ورته وویل شول چې دوی د اسلامي امارت لخوا خلاص دي کورونو ته د لاړ شي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جمعې په ماښام په خپل ټویټ کې د یوناما هغه راپور ته هم اشاره کړې چې لمخې د فبروري میاشتې په پای کې د ملکي تلفاتو شمیر د تیر کال په پرتله 29% کم سوی. خو رویټرز خبري اژانس په یو راپور کې ویلي د مارچ له لومړۍ نیټې د اپریل تر 15 نیټې پورې د تیر کال د همدې مودې په پرتله طالبانو په افغانستان کې تر 80% زیاتې حملې کړې دي. دا خبره رویټرز خبري اژانس د دوو جلا سرچینو په حواله کړې ده چې یوال وی د نظامی او بل خپلواکه سرچینه یاده سوی ده. بل لور ته د افغان حکومت د معلوماتو له مخې په همدې موده کې 900 افغان وګړي وژل سوي چې تیر کال د دغو تلفاتو شمیر 1500 و. د رویټرز راپور اشاره کوي چې په همدې حال کې د طالبانو تلفات په دې موده کې 610 کسان کم سوي چې تیر کال د دغو تلفاتو شمیر 1416 و. راپور د لویدیځو افغان او خپلواکو چارواکو له قوله لیکي د طالبانو په حملو کې زیاتوالی څرګندوي چې دا ډله له امریکا سره موافقې ته بې اعتنايي ښیي چې د دې موافقې له مخې باید تاوتریخوالی کم کړی وای. په وروستیو حملو کې څلور مورده د هیواد په شمال کې د افغان ځواکونو په خوړو کې د زهرو ګډول یاد سوي. د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله ویل سوي چې دا حملې طالبانو نه دي کړې، خو دې ډلې د لوګر او ننګرهار په ګډون په ګڼو ولایتونو کې د وروستیو حملو مسؤلیت منلی دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې د 9 نیټې د موافقې له مخې به طالبان تاوتریخوالی کموي. طالبانو همداراز د موافقې له مخې ژمنه کړې چې د افغان حکومت لخوا د 15000 زندانیانو د راخوشي کولو په بدل کې به زر حکومتي کارکوونکي بندیان خوشي کوي. طالبانو ویلي چې له دې اقدام وروسته به له حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیلوي.
او په کابل کې د چاپیدونکو یو شمېر ورځپاڼو مهم ټکي رحمت افغان راوروي.
هوا دولتي ورځپاڼې لیکلي د امریکا او طالبانو ترمنځ توافق غیر قانوني او په هیڅ توګه د منلو وړ نه دی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي امریکا او طالبانو د دوحې په دفتر کې ګډ د سوق او اداري نظامي مرکز فعال کړی چې له هغه ځایه د القاعده پر ضد عملیات رهبري کیږي. هیواد لیکي امریکا همداشان د هغو بریدونو شمیر هم پټ ساتي چې طالبانو له لوري په افغان حکومت ترسره کیږي. د هیواد په سرمخاله کې راغلي امریکا او ناتو له افغانستان سره ستراتیژیک او همداشان امنیتی او دفاعي تړونونه لري چې له ترهګرۍ سره ګډه مبارزه پر مخ یوسي. د هیواد سرمقالې په پای کې راغلي طالبان چې له القاعده سره اوس هم اړیکې لري له دوی سره د امریکا همکاري غیر قانوني او له افغان حکومت سره د شویو تړونونو پر خلاف ده. د ویسا ورځپاڼې د سرمقالې نوماندی یو بل منځزي یا فساد یا حکومت. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د افغانستان مشرانو جرګې د ولسمشر سلاکار وحید عمر هم د فساد له امله څرنوالی ته معرفي کړی چې د لیکوال پاند دا یو سمبولیک اقدام دی. ویسالی کی چه نړیوال بانک په ټوله کې نړیوالو ادارو تر اوسه له افغانستان سره د کورونا وایرس پر ضد مبارزې لپاره 520 میلیونه ډالر مرسته کړې. په سر مقاله کې سپارښتنه شوې له دې وروسته د افغان حکومت د غمرستو په مصرف کې دقیق اوسي چې شخصي جیبونو ته ونه لویږي او د فساد مخه ونیول سي. د وساده سر مقاله په پای کې راغلي کورونا یو ملي ستونزه ده، مقابله یې هم په ملي کچه داسې کېدای سي چې ټول ولس په یو صف کې ودرېږي. ملي ارمان ورځپاڼې په اوبو کې د ایراني سرتیرو له لوري د افغانانو د غرقېدو د ادعاو په اړه لیکنه کړې. ملي ارمان لیکي د هرات ولایت یو شمېر اوسېدونکو ادعا کړې چې ایراني سرتیرو شاوخوا 500 افغان